انو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واورئ. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنی شرایط ناوړه بولي او وایي د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د 11 غونډې ګډونوال دی نن خبريالانو ته وویل
امیدوارم چې ان شاء الله ای کانفرنس وکړي
هیله لرو چې انشاءالله دغه کنفرانس او نور ورته کنفرانسونه به د افغانستان ژغورنې ته لاره پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو ان د خبرو له لارې هڅه کوو او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې پخوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو.
د غونډې یو بل ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته ویلي چې د دوه ورځې غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. څرګندنه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک لارو افغانستان ته راستنی شي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د غوزن ویروس په کې له منځه نه دی تللی. په افغانستان کې پرون په دوه ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او 12 نور ژوبل دي. په دایکنډي کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار د دې ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د یوه منی بس د چپه کېدو په نتیجه کې 2 تنه مړه شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. دوهمه پیښه د پروان ولایت په شینواري ولسوالۍ کې پرون ماسپښین وشوه. په دې پیښه کې 1 4 کلن ماشوم مړ شو او د موټر چلوونکي په شمول 15 تنه نور ژوبل شول. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولیس ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې لشتلجه 8 سخت دریزی وسلوال وژل دي. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو په کاروان په ځانمرګ بریټ کې یو تن ووژل شو او 20 نور ژوبل شول. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتي خبرو کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلون کې وایي پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خند پیښ کړي.
ځل زمون راغلی دا درې مشکله ده او دې کې دی افغاني انګور بار او دې وایي دا تاجکي دي.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیايي مرکز د ماشومان او وړیا درملنه کوي.
هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې دا په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواوو سلګونه فارمونه جوړ شوي.
تقریبا ته یو سلشلانې غواګانې وسیره او تقریبا دغه ځای پنګونې چې 2.5 لک افغانۍ ده.
هغه افغان مو ژغولی چې د هند په یو فلم کې مرکزی رول لوبولی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هرات په امنیتی کانفرنس کې د طالبانو په اوسنی رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندې نیوکې وشوې. دا کانفرنس چې نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو په هغه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرسپنتا وویل په افغانستان کې اوسنی وضعیت سمون ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوی په برخه کې یو نظر او اجماع لري. د افغانانو د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو پر حقوقو هم د هرات په امنیتي کانفرنس کې بحث وشو.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین داد فرض پانتا وایي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته زرګونه لوستي خلک د وطن پرېښودو ته مجبور شول او زرګونه نور زنداني او شکنجه شوي دي. هغه دا خبره د هرات د امنیتي کانفرنس په 11مه غونډه کې چې د جمهوري نظام یو شمیر چارواکو او سیاسیونو پکې ګډون کړی او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. خغلی سپانتا که څام وخت د طالبانو رسیدل د جمهوریت نظام ناکامی او پنړیواله کچه د نوی او ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولی خو ل نړیواله ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون پاړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
درد ما مردم افغانستان
د افغانانو درد خپلواکۍ قانوني حکومت سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ فرهنګي قومي او ژبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
زبانی است
د طالبانو حکومت که څام په دې اړه خبرګون نه دی خودره خوتلی د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړل. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکي اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګوالی ارزوي. هغه وویل کېدی شي طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. د افغانستان د پخوانی لړپوړي استخباراتي چارواکي دا هم ویل په سیمه و نړۍ کې له دې سره سره چې ډیرو ویل طالبانو تغییر کړی او د هغوی سپیناوی یې کاوه مګر ثابته شوه چې طالبان نه دي بدل شوي. خغلی نبیل زیاته کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې په اړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمېر مشخص هېوادونه هڅه کوي چې وښي طالبانو تغییر کړی. هغه څه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتي کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیرته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې یو بل بحث په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید و. د پنل ته په خبرو کې په نارو کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریې بارکزی وویل په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو برخو ویستل شوي دي او په حقیقت کې جنسیتي اپارتاید عملي شوی دی. هغې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د نقض په اړه د نړیوالو په اوسني پس دریځ هم نیوکه وکړه.
یوازی جنسیتی اپارتاید نه دی چې موږ یې محدودې کړي یو. ستاسو چوپتیا له ټولو بدتره ده. کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګورم چې هېوادونه ډیر عالي بیانې ورکوي خو کله چې هلته د رایې ورکولو وخت راځي ګورم چې له موږ سره هیڅوک نشته.
د هرات امنیتي کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی سبا به هم دوام وکړي. د کانفرنس له پیل وړاندې د دې ډیالوګ بنسټ ایښودونکي داود مرادیان د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي وو د یو شمېر افغان سیاسونو پخوانی چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان دې غونډې ته بلل شوي دي. مرادیان دا هم ویلي وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړې وه خو ځواب یې نه و ورکړی. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسېدو وړاندې په افغانستان کې کېده. خو دا دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کېږي.
د دې کانفرنس له یوه برخوال او د طالبانو له یوه منتقد قاری عیسا محمدي سره مې مخکې خبرې وکړې. لومړی مې له هغه څخه وپوښتل چې د دې کانفرنس هدف څه دی. د داسې وویل
دا کانفرنس چې دلته د هرات کې امنیتي کانفرنس د عنوان لاندې جوړ شوی ده دلته د مختلفو هېوادونو څخه مېلمانه رابلل شوي دي. په دې کې یو نیم بل کسان تاسو یادونه وکړه د شلو هېوادونو څخه برخه اخیستې وه او د اکثرو د افغانستان په روانو حالاتو باندې تشویش او اندېښنې وي او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولی شو یو سوله ییز د حل لاره پیدا کړو نو لوی هدف
ډیره مننه قاری صاحب محمدی. ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري، هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود طالبان یې مات نه کړل شول، اوس به نو څه وکړي؟
د منتقدینو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره دا انتقاد هغوی هم لري موږ هم لرو. کوشش په انشاءالله داسې کوم چې په مرور د زمان سره اوسو کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي د منلو وړ څیرې وي د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهي او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې داسې څیرې
قاری صاحب محمدی پخوا دا کنفرانس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو، یعنی له مالی نظره تمویلاو، له 2012 څخه دا کنفرانسونه جوړې شي، اوس څوک تمویلوي؟ هر کنفرانس ته باندې چې مصرف لري
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان ده، او تاجکستان د دې خلکو افتتاح هم کوله. د تاجکستان د بارانو چارو د وزارت نه چې کوم نماینده راغلی وو، هغو خلکو ته ښه راغلاست وویلې، او ځینې اندېښنې هم بیان کړلې، او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نشم ویلی، خو د ظاهر حالاتو نه داسې معلومېږي چې همدې کوربه هېواد به کېدای شي صرف کړي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کنفرانس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خفګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو، دا خبره څنګه ده؟
جنجال چې شی پکې خاص ونه لیدل سو، خو هو د ملي سرود په ځای باندې چې دو کوم پاک الفاظو به سندرې ورته وغږول سو. ما زه خپل هم د منتخبینو جملې ځینې وم چې انتخاب مې پورې باندې وکړ، چې دا خو یوه ملي غونډه ده د ټول افغانستان ولسونه دلته پکې شتون لري، او تاسې خو دلته د افغانستان په نماینده دي خبرې کوئ، بیا ولې د افغانستان ملي سرود دغه ګوئ؟ بیا ده وویلې چې دا موږ ته د کوربه هېواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو. یعنی د خبرو نه ځان واړه او راواړو، ځانونه تېر را تېر کړه. یو څه کې به موږ سیاست نه کوو، پاک صفا سوتره په وطني الفاظو کې درته وایم. اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او څوک تا خو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تبعیض تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو یې دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو، چې موږ د خاورو د دې جغرافي اوسېدونکي یو، راځئ چې سره جوړه وکړو، یو بل ته قدر او عزت وکړو، یو بل ته په درنده وګورو، هېواد ته وګورو. د هېواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم ده، همدغه ملي سرود هم په کې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو. کوشش هم کوو، نیوکې هم پرې باندې کړې دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج یا هغه نه ده راغلی. او هیله مند یم چې انشاءالله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه سي، او متوجه کوو به انشاءالله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او پاکستان په پوله کې د سوداګرو یو بل ستونزه. د بارونکو موټرو یو شمیر چلوونکي او سوداګر وایي د پاکستان حکومت له تیرو درو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور یې پکې بار کړی دي له تورخم دروازې واړوي. دوی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان دي، خو افغانستان یې په خپل نوم صادروي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پر انګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګورې بار کړي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل له 25 ډېرې بار وړونکو موټرې له تیرو درې ورځو راهیسې ولاړې دي، او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې یاد انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ راغلي یو درې مشکله بیګاته، او دې کې دي افغاني انګور بار، او دې وایي دا تاجکي دي. اوس به خبر روانه ده کابل نه به ضمانت کیږي دا ګاډي.
د انګورو سوداګر اته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي
انګورو خرابېږي د منځ زده خو ځان نرمه یو نه تر اوسه پورې خو نه دي خراب شي، خو باید نور امکان لري خراب شي.
نو موړی زیاتوي کنني موټرو ته اجازه ورنه کړل شي، نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به میلیونونه افغانۍ زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او لزایی حکومتي مسولینو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل یې خبرې کړي. خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د بارونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لورې تړل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د یو مسؤول خانجان الکوزي نظر هم ولرو، خو له نوموړي سره تر بیا بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لورې چې هر ډول صادرات کېږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کېږي. خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لورې په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړېږي او دروازه پرې تړل کېږي. هممهاله له کرښې هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې یو مسؤول ایمل شینواري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له لورې چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري، خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انزلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی، دلته کسٹم والے دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیئر کوي. تاجکستان او افغانستان د انګور په منځ کې ډیر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19,000 ټنه د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګورو ټیکس دی. نو دا یو ستونزه موږ ته رامخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 45 ساعته هړتال هم کړی دی.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور د خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پاکستان د سیمال پر انګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه یې د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله، خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي افغانان د اقليمي بدلونونو له اغیزو سره د مقابلې په خاطر عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د یکشنبې پر ورځ پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو له ډلې دی چې له اقليمي بدلونونو او طبي پیښو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د بیلابیلو طبي پیښو ځینې قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع جزئیات واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په افغانستان کې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده چې د طبي پیښو له امله رامنځته شوي بحران ته رسیدنه وشي. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ پر خپله اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې له ډیرو اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخ دی. وچا ویلي په افغانستان کې سخته وچکالي په ډیرېدو ده چې د خوراکي توکو د کمښت لامل کیږي او لوږه ډیره وي. د وچا په وینا په افغانستان کې د تودوخې درجه په نړۍ کې له اوسط درجې لوړه ده او د چاپیریال تخریب به د کرنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بیلابیلو طبي پیښو یو شمېر قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې له 4 کلونو راهیسې خپلو کروندو ته پوره اوبه نه لري او نه یوازې د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې نشي پوره کولی، ورسره پوروړی هم دی.
هر کال مو لس یا شل خرواره غنم اخیستل چې د خوراک په شمول یې زموږ د ټول کال لګښتونه پوره کول. خو اوس په تاوان کې یو. کوم غنم مو چې ذخیره کړي وو کله مو چې بیا وکرل راشنه نشول او موږ ته یې ګټه هم نه در رسېدلې. اوس په پورونو کې ډوب یم.
د میدان وردګو د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکی سید جان چې درې میاشتې وړاندې کرنیز ځمکې او د باغونو ونې سیلابونو وړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دومره مرستې نه دي ورسره شوې چې اړتیاوې پوره شي.
سیلاب زمینه ما را کل شبردای
سیلابونو مو ټول ځمکې وړي دي او هیڅ هم پاتې نه دي. ونې او باغونه له منځه تللي دي. یو څه مرستې راسره شوې دي. حکم بنسټ یا موسسې داسې مرسته نه ده راکړې چې زموږ ستونزې حل شي.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد علي هم چې د وروستیو زلزلو له امله یې کور او توکي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی سرپناه ته بیړنۍ اړتیا لري.
زموږ ټول کور نړیدلې، هر څه مو چې درلودل تر خاورو لاندې شول او اوس هیڅ نه لرو. لومړنۍ غوښتنه مو دا ده چې سرپناه راته جوړه شي، نه خس نه لرګي نه ګاز او نه سکاره لرو. موږ ته د سرپناه وي جوړ شي چې اولادونه مو له یخنۍ وژغورل شي.
هرات ولایت په اکتوبر میاشت کې د یوې مرګونې زلزلې شاهد و چې د اوچا د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 تنه یې مړه او تر 2000 زیات ټپیان کړل او تر 3000 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت د بحران پراخېدو خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دغه سازمان په وینا د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د سلګونه زره کډوالو د ایستلو له امله به په راتلونکي ژمي کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیر شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 6500 ته رسیدلې ده. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وای له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغېزمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد په نوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لکه افغانیو په لګښت د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی تقریبا ته یو سل شلنې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای پنګونې د 2.5 لک افغانۍ ده. دغه غاګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي جه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیا په پروسس رسیدي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 6500 ته رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانۍ دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم شته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډرډ جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه فلاره شنالو راچو بیا لوشو پسې چې ومه لوشل بیا ځایونو پسې پاکو چې پسې پام کړم اپشن د خو بیا دا پسې پسې راچو لوشنګ دی د سپایان دی
اسری وسایل لوشل کوو دا چې در څنګه پرېولل کوو د غواو د چوای په لمبو هغه کوو نور داس کارونه چې لکه د ځای صفکه ده وو د ماشين پرېولو د ماشين پاکه ده د ماشين جوړول داس پسری وسایل کار نه.
د معلومات لمخې دا مهال کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکې فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د یوې فابریکې مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسۍ نشتون او د بهره راوارد شوو شیدو یې د پلور بازار اغیزمن کړی.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده، دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې ستا چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلی دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې وده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرر کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدی او پنیر ترڅنګ شاوخوا 100 ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
ژوند کروغې کدارد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پچای ده.
پلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی.
په کندز کې د بشري ټولنې لپاره د سعادت په نوم یوه خیریه روغتیایي مرکز د هغو ماشومانو درملنه پیل کړې چې د بدن غړي کاږه دي. د دغه روغتیایي مرکز د مسؤل د معلوماتو له مخې په روان کال کې دا دوهم ځل دی چې دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې د خپل شکل څخه زوري شي، شونډې او تالوی څیرې وي او یا هم سخت سوي وي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې د هغو 260 تنو ماشومانو درملنه پیل شوې چې خپل شکل څخه زوريږي. د یاد ولایت د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د 15 ورځو په موده کې به د هغو 260 تنو ماشومانو عملیات ترسره شي چې د خپل شکل څخه زوريږي، شونډې او تالوی څیرې وي او یا هم سخت سوي وي. د کندز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله حکمت آزادۍ روډیو ته وویل چې د دغو بې وزلو ماشومانو درملنه د عامه روغتیا په همغږۍ سره د سعادت په نوم د یو خیریه روغتیایي مرکز په مرسته په وړیا توګه ترسره کیږي.
نه دا یو د لبچاک او کمچاک مریضان، نور د سترګو مریضان، او انشاءالله یو بل پروګرام هم لرو چې هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد دې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
د سعادت د خیریه روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر نورالله عرفانی وایي په روان کال کې دا دویم ځل دی دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې له خپل شکل څخه زوريږي.
د روان کال په لومړي پړاو کې موږ د 155 ماشومانو درملنه وکړه او په دې دویم پړاو کې به د 260 ماشومانو عملیات ترسره شي. دلته د ماشومانو درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي. موږ د شمال ختیځ زون په کچه خپلو هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو.
ډاکټر عبدالغفار چې په ترکیه کې اوسیږي او هر کال افغانستان ته د سوی شکل ماشومانو د درملنې په خاطر راځي، هغه آزادۍ روډیو ته وویل
دا سلسله د لاپچاو کامچاپ کندوز کې خو زه د ډېر وخت نه څو کال نه مسلسل هر څلور میاشتې پنځه میاشتې پس راځم. دا پروسه مخکې وړو. دلته کندوز کې تقریبا د بدخشان، تخار، بغلان، خپل کندوز او ورسره بعض ناروغان ته مزام دایکندي نم راغلي.
سفر محمد چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ څخه خپل 15 کلنه لور د سعادت روغتون ته د درملنې په خاطر راوړې و، هغه راته وویل
پارسال دو تکلیفه د امیر شفاخانه عملیات شد. خدا را
زما ته دوه ماشومانو شونډې او تالو څیرې وو. د یو درملنې سږ کال ترسره شوه او د سوی شکل ستونزه حل شوه او یو مې اوس د درملنې لپاره راوستی دی. ډېر خوښ یو چې دوی په وړیا توګه د بې وزله خلکو درملنه کوي.
فایز محمد چې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ څخه خپل درې کلن زوی یاد روغتون ته د درملنې لپاره راوستی و، دی هم خوښي څرګندوي چې د ماشوم درملنه یې په وړیا توګه کیږي.
زما د زوی شونډه څیرې وه، موږ سخت ځورېدلو، خو د کمزور اقتصاد له وجې مو وس نه رسېده چې د خپل ماشوم درملنه وکړو. خوښ یم چې اوس په دې روغتیایي مرکز کې زما د زوی درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي.
د بشری ټولنې لپاره د سعادت په نوم د دغه خیریه روغتیایي مرکز د مسؤل د خبرو له مخې چې تیر کال دوی په څلور پړاوونو کې په یاد ولایت کې د هغو 900 تنو ماشومانو درملنه کړې چې د خپل شکل څخه زوریدل، شونډې او تالوی څیرې وو او یا هم سخت سوي وو.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نینجان شہید نے غزنی ولایت کا اڑکا کے یاسم البتہ غزنی ولایت شاخ کا بے غزنی کو ہم تم یوم حاصل غان چی مزور کے چار وقت پوری برسے گی دے غزنی پہ ہم تم دے کے لیے نتن لکابل آؤ دے زمین دے نوڑا اقتصاد دے پی اقتصاد دمال میں شکور ہے چپ دوام ورکو نو محاصل غان دے چار وقت پوری برسے گی او سمحلان تا اڑوان ضروریات اړتیا ورکړه کړی دی یا ورته ورکړي تاکو ته ورکړي یا بدل اچا ورته زیات کړه مننه.
السلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کر راسته اخیستل کېږي ورور.
نو نو اسانی مهارت نه غواړو چې دا خپل د لغمان پرسونل دی ترغیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او لادرانه یدن له امیر المؤمنین له خواهش کو چې دا حمله دې بدله شي، که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو کارمندان وتا. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي رادیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبره هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي. سونه ماجرین در پوتر اسو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه دکې زایس یو به تارا دی او کیسې جوړ شي. نو سلام با احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له دې سره د خبرونې نیمه برخه ته ورسیدو. اوس په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولی او وایي د شورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی واکسیناتوران هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولی تنشتې په جنوبی وزیرستان کې لشت لږه اته سخت دریزی وستوال وژلی دي. د پوز د عام اړیکو څنګه وای چې دغه عملیات تیر ورځ په سره راغه سیمه کې کړی دي، خو دا معلومات نه دي ورکړي چې وژل شوی وستوال د کومې ډلې غړي دي. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یو عبادت ځای یا کنیسه پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي رادیو د ازبکستان څنګه د اسفرین ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړي. دا شعارونه داسې محل لیکل شوي چې د ازبکستان چارواکي وایي چې د عبادت ځای شاوخوا امنیتي تدابیر جدي کړي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث ته خراغلاست وایم. په نننني بحث کې بعد پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو په ورستیو سرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په غبرګون باندې څرګندونې کړې دي. په دې باندې به بحث ولرو له خپلو درنو میلمنو ښاغلي شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی، همدارنګه ښاغلي سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی. دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم. وروسته به له دوی دواړو نه پوښتنې مطرح کړو، خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو پورت په ګډه سره واورو. دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد څرګندونې د پاکستان افغانستان په اړوندو مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي او د افغانستان پاکستان اړیکې به په راتلونکي کې په څه حالت بیایي، او همدارنګه د پاکستان د دغو وروستیو اعمالو اصلي جرړې او ریښې په څه کې دي، په دې اړه باندې به ګډ رپورټ سره واورو. بیا به بحث ته ادامه ورکړو. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغو څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر کې ګړه وه دا ښکړی په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښکړې هېرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنوونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډېر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیانو خو پاکستان بیا د دب خبره څو کاله و. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
چې اول وار مهاجر و روان و د پاکستان دفاع هم بلله د اسلام لنګه یې هم بلله او نن بیا مهاجر ستا پر وطن زیاته مهاجر کله ستا پر وطن پروت و پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا به په کوچه کې پروت و بلوچستان کې هغه دی یا د بلوڅو د پښتنو سیمه ده یا به په پېښور کې پروت یې هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لا پسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش مستقبل پاکستان افغانستان تعلقات افغانستان ماحول بیان خبر ممکن خون لگی خوزن وقت انسانی او بشری مسلو نہ سیاسی مسئلے جوڑی
پاکستان سباندی څلور لکه افغانان لخپلې خاورې استلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنوونکې پایلې رامنځته کړي. راپور مو واورید چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړپوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولي دي او راستر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې غبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ حمله کې څنګه چې تاسو واورید طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې وي. حقانی له هغو لوړپوړو طالب مشرانو بلل کیږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل او ان یې د پاکستان او د ټي ټي پی د پاکستاني طالبانو د مقاماتو ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی او همدارنګه ځینو نور طالب لوړپوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلي دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کېدای شي همدا اوسي چې د دغو لوړپوړو طالب چارواکو پاکستان ضد دغه څرګندونې په څه معنا دي او څه اغېزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سعادت بیا هم ستړي مشه. ښاغلی همدرد تاسو غواړم اول هم دغه پښتنه وکمه.
علاوه سره سلامونه تاسو ته تاسو اوریدونکو او تاسو ملماته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو د پاکستان استبلیشمنت او بلاخره پاکستان ته څه نږدې دي وي چې کومې سرګندونې کوي هغه ډېر محتاطانه د پاکستان په اړه. نو هغوی زه فکر کوم مجبور دي د حالاتو نه د پاکستان د ډیسټابلیشمنت کوم چلند چې دی د افغان کډوالو سره خو د سوشل میډیا زمانہ دغه ویډیوګان چې خبريږي د خپل په خزو باندې ظلمونه په زور باندې دغوی د مالونو اخیستل او د په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل بیا را لېږل ډېر باندې باندې قصې دي. نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو خبرګون وښيي. یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت را نسکور شو د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استبلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول ځکه د پاکستان د دې استخبارات یا د استبلیشمنت خاص غوښتنه وي اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول وو ورسپارل وو خلیصاله کول وو او ځینې نورې غوښتنې وې چې هغه په هیڅ صورت سره هم دغه اوسنی حاکمیت نه شوی منلی ځکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت په راتلونکي کې پیدا کېده. دوی دا شل کاله چې مبارزه کوله تر کوم نامه لاندې چې ګواکې دوی اوسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره او د دې حاکمیت د مغه یو نفر له امله له منځه لاړ. نو اوس په کوم اساس باندې دغه سي خلک چې شل کاله د دوی سره څنګ په څنګ وګف وګه ولاړو هغه وداسې و حاکمیت چې شل کاله د دوی مخالفت کې تقریبا یو برخه کار هم کړی و هغه څنګه ورته ورسپاري. نو په دې اساس و مجبور کې دغه فشار چې د خلکو د خوانه او کوم حالات کې
مننه همدر صاحب. ښاغلی سید زاکر شاه سادات مننه له تاسو نه چې راغلی بحث ته. همدغه اول بحث غواړم له تاسو نه وپوښتم مطرح کړم چې دغه د پاکستان ضد څرګندونې به څه اغېز او معنا ولري؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن همدرد صاحب ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت لمخې د تاریخي دښمن کور ته پناه وړه ده، لکه چې کله خپل کور ته راغله خامخا خپل ملي ګټو ورته مخته درېدلی او خپل د ملي ګټو پر مبنا تصمیمونه نیولي. که څه هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتګ سره وشوه، مجاهدینو راتګ سره بخنه غواړم داسې حالات وښودل شو چې د افغانستان هغه په اصطلاح ټول حاکمیت د پاکستان د نظامیانو په لاس کې او د افغانستان ټوله هستي پاکستان ته انتقال شو، که هغه نظامي وسایل وو که دا په اصطلاح نور وسایل وو که دا ټانکونه وو که دا تیاری وي. لکن دغه ترخه تجربه چې د هغوی په دوره کې تکرار وه، بیا د طالبانو په اوله دوره کې یو څه د ده شیانو مخنیوی وشو، خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چې هلته مکته د پاکستان په لاس کې وو، د استخباراتو په لاس کې وو، ځکه دوی اکثر کورنۍ له اخوا ته پراته وو. ټول اوسنی حالات هم چې وینو داسې ترخي تجربې د اوسني طالبان ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته اوس دا په میراث پاتې دی او د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکدارانو کړي دي، نو دا خو دوی هم نشي راولی. دوی هم بالاخره افغانان دي، د دې خاورې بچیان دي. په دې پوهېږي چې د افغانستان ملي ګټې تر هر څه باید لوړې وي او هر افغان ته باید وي. نو داغه په اساس چې کوم تصمیمونه اوسني حاکمانو نیولې دي، د فکر کوم یو څه د پاکستان د پاره او د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسي جوړونکو د پاره د نه منل وړ دي دا خبرې. هغه دا چې دوی کوشش کوي چې دا به تر پایه پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري او د دوی په اصطلاح په استازیتوب بهر نه کې تصمیم نیسي او خبرې به کوي، بیا به پخواني حالتونه وي، بیا به میلیاردونو ډالر وي، بیا به پاکستان ته دا ټول راتویږي او پاکستان به د لوی سرمایونه خپل ځان ته ګټه پورته کوي چې یو ځل اټومي قدرت شو، بل ځل ته بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر، خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کړي. خدا اوس تاریخ ثابت کړی چې افغانان بل اخر افغانان دي، که هر څوک په هر جامعه کې وي چې خپل وطن ته راورسي او خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موجودګان کوي. او په یوه ځانګړي توګه په دې اخر کې تاسو ګوري دغه بنیادي کارونه چې کم روان شي په افغانستان کې دا ټول ګاونډیان یې ورخته کړی.
کدا د قشتیپی مسله ده کدا ول د کونړ د سین مسله را یاد شو او قاطع توګه اوس حاکم نظام وایي چې په کونړ سین باندې چې زمات سر په بایه تمام شي وې مونږه دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو. یعنی دا غشیان دي چې اوسنی فاکستاني چارواکي هم دیته اړیستلې دي چې در اخره دغه دښمنی وکړه چې دغه مظلوم مهاجر ګر چې داسې مهاجر نو چې دی په برخه کې وخو پښتونخوا په سیمه کې پراته وو او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده، د دې نه هیڅوک انکار هم نشي کولی. نو سربیره پر د خپل دښمنی د 15 کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړې ده، په هر دوره کې ثابته کړې ده، دغه نه دوی لا سر په لاس کېږي هم نه، یعنی لاس په سر کېږي نه، او افغانان ته پکار ده چې داسې ورته متحد شي.
مننه صلات صاحب. بله موجوده ده چې د پر طالبانو باندې د فشار راوړلو هغه اصلي جرړې او ریښې د امریکا د سول انسټیټیوټ په باور باندې دا دي چې پاکستانی چارواکي د ټي ټي پي یا د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې د افغان طالبانو د مبارزې او یا نه همکارۍ په برخه کې هغوی ګیلمن دي او وایي چې په دې برخه کې څه توقعات چې له طالبانو کېدل هغه نه دي پر ځای کړي. طالبانو له هغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وخت مخکې ویلی و او په لویه کچه باندې په دې معتقد دي چې د ټي ټي پي تحریک د څو ورځو تحریک نه دی، بلکې خپله متقی خبرې دي چې دا د څو کلونو تحریک دی او په دې شکل باندې چې دوی محو کول غواړي امکان نه لري. دغه مسلې ته په کتو باندې څومره واقعا پاکستان د مهاجرینو دغه مسله د فشار د الی په توګه باندې کاروي او تر اوسه باندې په دغه پالیسي کې چې فشار راوړي کامیاب شوي؟ ښاغلی همدرد، غواړم له تاسو نه وپوښتم.
بختی دادا چې پاکستان د ملکی حکومتونو خپل پیس مطرح نه دي، ځکه دا اوس سرپرست حکومت چې راغلی دی ته د پالیسي چې ورکړ شوی ده، نو دوی بیچارهګان مجبور دي چې هغه تطبیق کړي. نو په مجموع کې خبره د پاکستان د استبلیشمنت ده. دوی په دې تاریخ په اوږدو کې لټورو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حاکمیت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای. مثلا د دې ډیورنډ کرښې په وګدو کې دغه دوه لوی دروازې چې د سپین بولډک او د تورخم دغه د افغانستان کله د تولیداتو د سبزیجاتو د میوه وخت چې کله راورسیږي، نو دوی په هغه خاص وخت کې دلته یو پیښه کوله او دغه دواړه دروازې به چې دي بندې بکړلې او دې طرف ته به دا مالونه چې دي هغه به خوسا شول، هغه به په بد حالت شول او د خانانو ته به ډېر زیات زیانونه او تاوانونه ورسېدل. لیکن و بل طرف ته د دوی مالونه چې دي منځنۍ آسیا ته به ترانزیت باندې روان وو. دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای، لیکن د افغانستان د دې مسلې په هیڅ هم د یو سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړې و. بل مسله د مهاجرینو وه، مخکې به داسې کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې به اچول، بیا به د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به بهتر خلاصول. لیکن اوس دغه اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویه حربه ده چې دوی د افغانستان د حاکمیت او د افغانانو په مورد باندې استعمالوي. نو دا هم زه فکر کوم چې یو لویه مسله ده د فشار اعلی او خوده. لیکن زه و دې ته په چورت کې یم چې دومره لویه فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو په شتون کې، د بشر د حقونو نړیوالو سازمانونو په شتون کې دوی دا فیصله کوي. زه دې ته اندېښمن یم چې ګویا دغه سپورت زمایم چې شیونه لري پټ تعهدات او فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي، ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې ترسره کوي او دا خو ډېر یو لوی ظلم دی، دا خو یو جنایت دی چې دوی ترسره کوي. نو په دې اساس باندې زما اندېښنه دا ده چې ګویا لکه د دوهې توافقات چې هغه پټ زمایم لري دغه سی یو پریکړه د دې تر باندې نه مشوي، لیکن ظاهرا کوم وضعیت چې دی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه وروسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استبلیشمنت تر باندې ترنګلتیا رامنځته شوې ده. د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه، هغه خاص افراطی برخه چې د دې پروژې هغه په افغانستان کې د تغییر د پروژې هغه سرپرستی ور په غاړه او چې پراس کې جنرال حمید او فیض حمید او دغه د ګوکا کېدل نو ورسته او د پاکستان په دې استابلیشمنت کې یا په دې پاوز کې د وینوی ډلې قدرت ته رسیدل لکه دغه اسی منیر چې د مخ کې د ایسای مشرو دا بیا ولېګل شو یو چیرته یعنی برطرف کړل شو، برطرف هم نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې بیا دغه نور څه په پېښور کې د کلوردو مشرو ترېږې ورسته دغه ډلې تقریبا یو نظامی غونډه کودتا خپل په مابین استابلیشمنت کې وکړله، هغه خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوي یا غ ملکی حکومت چې په پاکستان کې د عمران خان او شاه محمود قریشی او ځینو نور خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه یا په خپل د طالبانو د وخت رسیدلو نو ورسته دوه اسلامي لوی کانفرنسونه د او آی سی کانفرنسونه په اسلام آباد کې چېونی ول شو، نو دغه حکومت ته خوانو هغه خلکول او هغه استکول او نور خلک قدرت ته رسیدل او هغه منځوي کول په پاکستان کې په خپل یو تغیر راغی چې د دې تغیر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابین دغه سیاسي سره خراب شو، نو دا د فشار د الی په توګه باندې استفاده کوي خو ځمان دې نه دا ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې د دومره تعهداتو په موجودیت کې چې د دواړو هیوادونو یعنی کچیر ته د پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کوم کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي نو د دوو هیوادونو تر مابین به توافق موجود وي تر هغه وروسته دا کار کولای شي، نو دوی خو یک طرفه دا کار شروع کړی دی.
مننه همدرد صاحب. ښاغلی سادات، غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکړم چې دا د ټي ټي پي مسله څومره پاکستان ته مهمه ده او اوس یو ایس آی پی چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاروي، دې ته په کتو چې طالبان لږ څه زیانګالي دي له مالي لحاظه او همدارنګه د اړیکو په لحاظ باندې او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې، څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده؟
پرته له شکه په دې کې هیڅ یعنی غنه شو کولای ځکه چې پاکستان مختلف حربي کارولې د افغانستان د مختلفو نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې، نو دا هم یو بل حربوا چې دوی وکارول، لیکن دوی بل اړخ دوی سنجولای نه وو. زه فکر کوم چې دوی خپل هم په تاوان باندې تمامه شو، هم ډیر بدنامه شول په دې کې، هم هغه په اصطلاح دښمنی چې دومره ډیر تر د ژبو په سر نو لا نور هم هغه د دې خپل وفادار کړي هم د دې پر خلاف کړل چې دا حقیقت کې د دې په ګټه تمام نه شو بلکې د دې په نقصان تمام شو. خو لبلې خوانه سره د چ افغانان د دې مجبوریت شپې به تیری په دې لاند د مده کې چې راکاګل شي دي نږدې نیم میلیون تر ورسېده خبره څلور لکه نو وختله، یعنی هغه مرسته چې باید شوی وای زه په ځای چې اوس پاکستان ته کېږي اوس به دا مرسته افغانستان ته راځي او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمامه شو، د افغانستان د اوسنی حاکمانو په ګټه تمامه شو، بل اخر د افغانستان د راتلونکي په اکلام. نو اوس بیا د لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي، یعنی د ګونې لوبه شروع کړه چې اوس ګواکې د محکمې په فیصله باندې تکیه کوي چې محکمه ګواکې فیصله کړې چې دا شی باید ودرول شي، یعنی دغه باقي یو میلیون لپاره یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چې راوي کاږي. لکن د دوی خپل کله کله وای چې مرغ زیرک د دو دام گیر است، دوی خپل په دام کې خپل گیر شول، که جګړیز لار ونیول هم په نقصان تمام شو، که غلط سیاستونه وکړه چې د افراطی ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادۍ په خاطر هم د دوی په ګټه تمام نه شو، او کووس حال اوسنه حالت ده هم دوی د اقتصادي لحاظ ده د نظامی لحاظ ده د د د مذهبی او سیمیز تولنیز ستونزو لحاظ دومره غرق شوی دی چې نور د خپل د نجات لاره بالکل دی ورکه کړی ده. په دننه هیواد کې بلوچان خپل د ازادۍ په خاطر ټول مسله شوی دی او په هر ځکه په دې بریدونه خخ دي، که تاسو نن هم اوریدلی پرون مو اوریدلی خامخا په مختلفو برخو کې هم په پښتنو سیمو کې هم بلوچانو کې د دوی په مقابل کې شدیدن عکس العملونه اوس نظامی شوي. د مسؤلیت نه افغانستان لري نه نور ولسونه لري نه نور هیوادونه لري. دا خپل ځدی کړنګي چې دوی مخته راځي دا چې دوی کړنګي هغه بری وي لکه دا اوس چې په غږ وشو دوه ځلې د افغانستان دومره وکړي چې هغومره ریبلی شي دا معنا لري. دا خبره دا تاریخ هم ښودلی ده پخوا هم موږ به بېشکه چې اوس ډېر په بد حالت کې یو لاکن که ورځې راغله خدای به ډېره سخته ورته وي. دا اوس یې فکر وکړي چې دوی سره دومره ویره ده چې د محکومې افغان خاورې پښتنو ته یې حتی د پېښور د کوټې پښتنو ته یې د ویزې سیستم را ایستله چې هغوی که پنجاب سیمو ته ځي نو د ویزو په اساس به ځي هلته. دا پخپله داسې ډار ده چې دوی ټوله لمنه یې نیولې ده او د فقیر اسماعیل خان کې دغه نن سهار هم په اصطلاح په دوی باندې نظامي اټکونه او په اصطلاح انتحادي حملې شوي دي.
مننه کوم ښاغلی سادات. البته په همدې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې هم یو څه لیکلي وو د سراج الدین اقانی خبرې چې د پاکستان دغه پریکړې غیر عادلانه بللې وه. ځینو اورېدونکو زموږ د فیسبوک د مینهوالو کمنټونه هم شته، هغه به هم لنډ لنډ ووایم چې د هغوی کمنټونه هم پاتې نه شي. نیک محمد صافي لیکلي، پاکستان اوس ټولو ویدو او ویښو افغانانو وپېژند چې د ده په خبره از البته د ویل چې پاکستان د دوی دښمن دی. او احمد سلیمان خیل لیکلی، افغانان رباسی چې د پاکستان ښه نه پرې کیږي. همدارنګه ځینو نورو کسانو بیا د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې لږ څه په ځنډ بللي، یعنی ویلي چې یو میاشت په دې مسلې تیره شوې ده او بیا اوس نیوکې کړي. له هغې ډلې ضابط خان دا مسله لیکلې ده. او همدارنګه اسماعیل صادقي لیکلي، یقین نه کوي چې دا وړی دي شړی شي، دا هسې ګاب د ویلي دي. همدارنګه لال محمد لیکلي دی، پوره یو میاشت وروسته تند نیوکې کومه ګټه نه لري. احمد ابراهیمی لیکلی، البته چې دغه پریکړه دا خبرې ورسره موافق دی د سراج الدین اقانی له خبرو سره. همدارنګه ځینې کسانو بیا لیکلي دي چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دي په درد خوري هغه نه راباسي. او همدارنګه عزیز ملیار لیکلی، دې ته سیاست وایي، هیڅ نشته خپلو کې جوړ دي. د ازادي راډیو پروګرامونه په دې مورد شته، هیله من یم چې تاسو په فیسبوک او پانو کې هم ولولئ. ورسته 15 دقیقې بحث لرو. ښاغلی همدرد، غواړم له تاسو نه په دوه دقیقو کې البته لنډ کوی چې بیا به سادات صاحب ته وخت ورکو. د طالبانو د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجې بالاخره د دوی هغه د اړیکو راتلونکی څنګه کوي او په کومې خواهی بیایي که په دې اړه باندې ووایي دوه دقیقې. مننه.
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترینګرې ښکاري، که څه هم د طالبانو په دې حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته دي چې هغه د پاکستان خواخوږي دي، حتی په دې کابینه کې او حتی د پاکستان رسنیو خو ځینې داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورټونه او د پاکستان شناخته کارډ او د هغوی تابعیت لري. لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګلې شوې ده. مسله دا ده چې دا خبره موږ له نن تقریبا څو کاله مخکې هم کړې وه چې د اوسنیو طالبانو په اړه ما ویډیو وکړه. که چېرته دوی حاکمیت ته راشي او د کابل نه یا د ارګ نه و پاکستان ته وګوري نو بیا دوی پوهېږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنا. پاکستان د افغانستان عام و تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي. هغې د منځنۍ آسیا سره تجارت دی، د هند سره روابط دي، د افغانستان داخلي ذخایر دي، منابع دي او همداراز ځینې نور مسایل دي. په دې اساس باندې هر حاکمیت چې هلته راغلی دی، تاسو دا د استاد رباني حکومت وګورئ یا د صبغت الله مجیدی حکومت چې افغانستان ته دوی را ډیسانډ کړل، تر هغې وروسته د هغو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت د اسټبلیشمنت سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نه پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي، زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نه شي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني. له ډیورنډ کرښه مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې مهمو وختونو څخه د چاغه په هیڅ صورت سره وسنۍ حاکمیت قبل هر حاکمیت را شیغه منل نشي. زه فکر کوم حالات هم دشي روان وي نو راتلونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامی تصادمونو
یو نتیجه ولې
مننه کوم خغلې هم درته خغلې ساده تاسو تم دوه دقیقې وخت درکو کلت فکې پم دې مورد باندې لاندو وای مننه
کور ودان سلامت سي حقیقت دا چې د زمنګ تاریخي کښالي په هیڅ چانه موږ نشویره ولې پخوانی نسلونو مزیر کړی راتلون کې نسلونو نشویره ولې تا تاریخي کښاله زمنګ تاریخي معزله ده چې دا غي پر بنیاد دار هیواد ملي ګټه غوټی خوړلې خاص کر د افغانانو دا بیخی ثابت ده په تاریخ کې چې هیڅ کله یې په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دی پریخي نو ځکه بیا هم دې ته اوس هم لا سره وخت دی سره د چې موږ ډېرې قربانیانې وکړې او د دوی تر غولېدل شعارونو لاندې مو ورکړي خو سربیره پر ده هم افغانان اوس بیداره شوي دي او دې ته متحده دي که په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو خو د وطن ګټې اوس ورته مهم او بار زخته شوي دي بې له شکه چې په تیر 45 کلن تپل شوې جګړه کې مختلف د جګړو خواوې به سختې تېروتنې کړې دي او دې کې ټولو پردیو ګټه واخیستله افغانان پکې خوار زار ذلیل شول مهاجر شول بې عزته شول لده وروسته باید هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي افغانستان کې جګړه راولي یا جګړه وتپي د هغې باید مخنیوی وشي افغانان باید د دغې د سرس په مخ کې ودرېږي او خپل جرګې پلارنۍ میراثونه په کار واچوي د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه بس خپل منځ کې کینی د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي او پاکستان باید په دې وپوهېږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزوونکي چا د پاره نه وو نه دي او نه به پاتې شي د ډیورنډ مسله هم دا یو خیالي کرښه ده دا ټول افغانان ته ثابته تاریخ کې هم ثابته ده باندې هم باید پام وکړي
کور ودان وخت خلاصېدو دی مننه اورېدونکو له تاسو هم چې دغه 15 دقیقې بحث مو واورید
مننه چې ازادي راډیو واورید.